Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په پیل کې لن خبرونه د طالبانو یو شمیر مخالف مشرانو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې راغون شوی او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا جوړ کړل. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړ شوی و. د ګډې اعلامیې تر څنګ په هغه فهرست کې چې د سرچینو د دې غونډې د ګډونوالو په اړه ازادي راډیو ته راستول د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوندې بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عام روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد حسین باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایران رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشي اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي اوکادا همداراز وویل په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د همداراز ویل په کابل کې به د جاپان سفارت ژر بیرته پرانستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن د افریقا تاریخي بللی او ویلي چې د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره به کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. لومړنی روسي پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو په خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسي افسر چې وادم ششی مارین نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په جوفاخي کا کلی کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. د اوکراین دولتي څارنوال په محکمه کې وویل چې ششی مارین ته ویل شوی چې دا ملکي وګړی وژدي چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه چاته معلومات ورنکړي. ازادي رادیو اوري نن پنځشنبه د 14 کال د غوی د میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د می 19 ده. او وړاندې په خبرونه کې باندې د موضوعاتو تفصیل واوري. د طالبانو حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. آیا ستونزه د بانکي سیستم ده چې طالبان پیسې نشي انتقالولی او که نور ستونزې هم شته؟
د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي د نه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیسته. د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه ویل کېږي د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه باندې $100 میلیون پوروړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکو ادارې سیګار په وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل له دې هېواد په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پریکړې وې. آیا د دغو ځواکونو د دړې وړې کېدو تر شا نور عوامل هم شته؟
ډېر ضعیف اشخاص هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوځ مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه.
په خوس ولایت کې د لشمانیان نږدې 1300 پیښې ثبت شوې دي. دا څه ډول ناروغي ده؟
د لشمانیان ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکي غوماشو د چیشلو سره پیدا کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان حکومت وايي گاونډي هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولای. لدې کبله چې د طالبان حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال له گاونډیو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. نور بل اسمت سروان وورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د گاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 3 میلیون ډالر زیات پور وړی دی. حاضر ده په افغانستان په سلو کې 3 اویا برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 اویا سلنه وارداتي برېښنا کې 15 اویا سلنه له ازبکستان، 22 سلنه له ایران، 10 سلنه له ترکمنستان او 4 سلنه له تاجکستان څخه واردی شي. افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد دوسرت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پور د نور کولو دلیل د پیسو نشټوالی نه بولی، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولی چې پر افغانستان د دغو هیوادونو 3 میلیون ډالر پور پاتې شي. د وی د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خند د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی 108 میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره له دې چې افغانستان سلګونه میلیون ډالر گاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه مو د وروسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو له کبله پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه باندې 3 میلیون ډالر پور وړی دی. اسمت سروان په همدې موضوع د افغانستان د برېښنا شرکت له پخواني ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ځینې پوښتلې چې طالب چارواکي وایي دوی پیسې لري خو د پیسو په انتقال کې ستونزه لري. تاسو چې په برېښنا شرکت کې کار کړی څه فکر کوئ چې واقعا بانکي ستونزه ده او که د طالبانو حکومت مالی ستونزې لري؟
البته دا باید یادونه وکم چې د پخوا څخه کله چې د امارات دراتک څخه مخکې هم د ازبکستان، تاجکستان یا د منځنۍ اسیا څخه چې برېښنا د پیسې پوره وړي وو، د افغانستان برېښنا شرکت البته یو څه حدودا کوای شو چې وایو درودا په میلیونونو ډالرو په لاسو میلیون ډالر هغه د نیک مرغ اوس پیسې راټول شوې دي او د برېښنا شرکت دغه پیسې وصل پر لري، خو بانکي ستونزې شته. دا هغه خونه دي چې د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي د نه پیژندلو خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې بد حکومتونو په منځ کې چې دي دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او د نور هیوادونو د دغه درک سره پیږي چې برېښنا شرکت پیسې لري، سوزلو ملاقاتونه هم شوي دي، یعنی اطمینان ورته ورکړل شوی چې پیسې شته. خو د پیسو د انتقال لپاره باید لاره چاره ولټول شي تر څو دغه ستونزه حل شي. دا کار غیر رسمي چینلونه کېږي، دا د خپل شرکت تر سوال لاندې ځي چې ولې د غیر رسمي چینل نه پیسې ځي او که رسمي چینل نه ځي د بانکونو دلارې ځي، دلته بانکونه ستونزه لري. په دې کې سوزلي د یونوماس هم غوښتنه شوې و چې باید په دغه ستونزې کې دغه ستونزې پرستګي کې د برېښنا او د نورو هیوادونو سره دغه رسیدګي وشو دغه ستونزې حل شي. خو د نیکه مرګ تر هغه اندازې پورې چې زه اوس معلومات لرم، بلې د برېښنا شرکت په اکاونټ کې او په اکاونټونو کې کافي اندازه پیسې لري او کولای شي او برېښنا شرکت توانېدلې چې د خپل پیسې ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې گاونډو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو په بدل کې په کال کې څومره پیسې ورکولې؟
په تیرو کلونو کې البته د برېښنا شرکت د منځنۍ آسیا څخه او د ایران څخه د 200 میلیون ډالر پورې برېښنا اخیستل او بیت پلورل. خو د بده مرغه باید وویل چې په هغه وخت هم د کړیو هغه سیاسي سیرو جهادي قومندانانو او هغه اشخاصو چې هیوا تزمن نو چې ورسته هم معلوم شو ډېر پیسې نه ورکولې او تقریبا کولای شم وایم چې تر 20 میلیارد افغانۍ پورې د دوی جایدادونه او دغه اشخاص د برېښنا شرکت څخه پوروري وو او تر اوسه پورې هم دوی همداسې پوروري پاتې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت په خوانی ویان وحید الله ان توحیدی و چې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته د برېښنا له پلوه د افغانستان د پور په باب نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. دغه روسي چارواکي دا اندېښنه وروسته له دې څرګنده کړه چې په وروستیو ورځو کې داعش ډلې ویلي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پاوزیه په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي. خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوي چې څو ورځې یې دوام وکړ. مظاهره چیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړې او له دې کبله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهره چیانو ویلی چې اعتراضونه یې سوله ییز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ثور د 22مې داعش ډلې ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې یې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې یې څو توغندي لګیدلی، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګیدلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیه د ډلهیز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډلهیز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې یو زراعت سوه پیښې ثبت شوي دي. لشمانیا څه شی دی؟ ولې لا هم په افغانستان کې دا ناروغي له منځه نه ده تللې او د مخنیوي لپاره یې خلک باید څه وکړي؟ اسمت سروان په دې موضوع له ډاکتر فرید احمد سهیل سره مرکه کړې ده. ډاکتر سهیل د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی.
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاصو خاکی غوماشو د چیشلو سره پیدا کیږي. دغه غوماش معمولا په تودو او مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي او چیرته چې ډیرانونه، کثافات او ککړې نالې زیاتې وي دغه غوماش ډیره واده کوي. چیرته چې د خلکو عام پوهاوی کم وي، نفوس زیات وي، د خلکو غذایی رژیم او د بدن معافیت کمزورې وي او د خلکو اقتصادي وضعیت ناسم وي، دغه ناروغي ډیریږي. د خلکو د شپې لخوا د ویده کیدلو عادت هم رول لري، لکه د موږ د افغانستان په ځینو ګرمسیرو منطقو کې د شپې لخوا خلک د کور نه د باندې څملي چې د دغه غوماشو لخوا د چیچلو خطر زیاتوي. په افغانستان کې په مخکې وختو کې پیښې د مرکز کابل، قندهار، هرات، ننګرهار او په دې آخرو کې د خوست شاوخوا سیمو کې راپورونه ورکول کیږي، مګر داسې نه ده چې دغه ناروغي له نورې نړۍ نه ورک شوې وي. همدا اوس هم د نړۍ په کچه تقریبا د 1 لک تر 1.2 میلیونه پیښې ثبتیږي. په ډیرو افریقایي هیوادونو کې، په جنوبي امریکا او جنوبي اروپا کې اوس هم ډېرې پیښې شته دي.
ډاکټر صاحب، د لشمانیا د مخنیوي او درملنې لپاره زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې کوم واکسین او یا دوا شتون نه لري. د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثر لار د دغه غوماشو د چیچلو نه د ځان ساتل دي. دغه غوماشې معمولا ډېرې وړې دي چې د کوټو د کړکیو له جالیو نه وځي، کوم آواز نه لري او په جلد باندې په کوم ځای باندې مو چې وچچي معمولا هغه خارښت نه کوي. نو ځکه د دغه غوماشو موجودیت او حتی چیچل یې معمولا د خلکو له پامه غورځي. دوی د ماښام نه وروسته د شپې له خوا نه تر سهاره پورې ډېرې پیدا کیږي. په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د لمر پریوتو نه وروسته خپل بدن تر ډېره حده پټ وساتو، لکه د اوږده لستونو نه کار واخلو او د جلد هغه حصه چې لوڅې پاتې کیږي د غوماشو د وژونکو سپری او یا کریمونو نه استفاده وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیلو چې د لشمانیا د ناروغي په اړه نور معلومات را سره شریکول.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکله دې چې استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم، دا هم یو د پاکستان د روپی د ارزښت کمیدو موضوع. د بهرنیو اسعارو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت یو وار بیا په بیساري ډول راټیټ شوی دی. نور بل اسمت سرونه وورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا خبري به د رواني میتر 15 پورې دوام ولري. دا خبری په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه سباندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادله په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستانی روپۍ ریکارډ حد ته راټیټې شي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ پلاوی په خبرو کې د انرژي په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسی شي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نور پور د ورکولو لپاره لدې هیواد غواړي چې د تیلو او برښنا بیا لوړ کړي او 1.5 میلیارد روپی اضافي مالیه ټوله کړي، څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهانم تاییدوي چې ترڅو د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوی ورکړي، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوړېدو مخه نشي نیول کېدی. ځینې پاکستانی شانون کې د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستانی روپیو د ارزښت کمېدو اصلي دلیل بولي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ریپورت ورکړی چې د افغان پاوز د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وستلو. سیګار په خپل درې میاشتنی ریپورت کې د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي د دوی سپارښتنه دا و چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2.5 زر امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات پدې ریپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پاوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلي په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویل چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل و پاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامی وته ورسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په تړون کې هغه ژمنه چې ک طالبان لال قاعده او داعش سره اړیکې پریکړي نو امریکایي عسكر بل افغانستان ووزی، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکی بے باور کړی. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډیر ماده لا هم پټی پاتې دي، خو ډیری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نه خو چې متحده ایالات له افغانستان د وټو پر مهال واړی دا هیواد یو دښمن ته حواله کړی. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډیره بده او سمدستی اغیزه وکړه. خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وټو ملاتړ کړي او دای پر ځای پریکړه بللې ده. تازه 13 ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای و، ځکه د په خبره امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې و او نور یې نشوي کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوی او زیاتوي په یو شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 2023 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمیر 1,613 ته راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متره لري وي. راپور زیاتوي د کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قومندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړي.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامی چارو لښونن کی احمد خان اندړ سره د یوې مرکې په ترڅ کې سیړلې او په سر کې تری پختلې دي چې دا د سیګار دی ریپورت ته چې د افغان امنیتی ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی په کوم نظر ګوري.
زه موافقم چې دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباری او ناندری او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کو او وینش کوي چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کوي.
اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شو. همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه و او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو، همدغو په قومنده باندې پاوز په مخکې 15 د اگست نه تسلیمی ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي و، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره و؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي و. موږ ګورېدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولی، او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي و. دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی کوي، نیولی همدا د یو څو ساعتو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي و، خو مشران یې په ډلو ټپل پورې مربوط استخبارات یې کار کوه او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک ورته وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی د ارزونو په اساس ویلي چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېره دا 2500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شوی وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل.
یوازې دا نه چې دوی سرتیری پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابلونه یو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای د موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلکو ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنونکو احمد خان اندر. کانون نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
زینو لویدیزو ورسپانو د سیګار پر هغه راپور تبصره کړی چې پرونې 2021 کال کې د افغان ځواکونو د ډړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خبر کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپانې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل شلکلن روزنیز ماموریت کې 90 میلیارد ډالر ولګول، خو دا سپاوځي جوړ کړ چې په یوازې ځان کار نشو کولای. ورسپانه د سیګار د راپور په حواله لیکي په خوانی افغان ځواکونه د معاشونو لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکی وو. مل آنلاین بریتانیایي ورسپانې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی او د سیګار په حواله یې لیکلي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او امریکایي جنرالانو له خپل هیواد غوښتي و چې افغانستان کې 2500 سرتیری پرېږدي، خو لیکوال ویلي دا طرحه یې ونه منل شوه. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي سیګار په خپل تازه راپور کې په ښکارا د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی هغه جو بایدن پر پریکړو نیوکه کړې ده. د پولیټیکو په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې د افغانستان د پخوانی دولت د پرزیدو تر ټولو مهم لاملونه د بایدن او ټرمپ پریکړې بللې دي. ایرو ایشاری وی خبرونې لمنځنۍ آسیا سره د افغانستان د پولې پر ناامنه کېدو لیکنه کړې ده. د مقالې لیکونکي بروس پنیر ویلي د افغانستان د شمال د کنټرول لپاره د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو ترمنځ سیالۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکوال پټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له طالبانو پرته د نورو سختدریزو د کنټرول او مخنیوي لپاره پر طالبانو متکی دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دا وکړه چې د افغانستان له پولې نه پر ازبکستان بریدونه کړي، خو ازبکستان دا ادعا رد کړې ده. د خبرونې په لیکنه د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له افغانستان سره ډیره اړیکه لري او دغه هیوادونه نشي کولای چې د پولې هغې بلې غاړې ته په روان وضعیت ځانونه غلي ونیسي.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د اسدالله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډیر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه یوه ګنټه دوه ګنټې خلق موټر سایکل او مزل کی بیا وزیت پورته کیږي او حل د بیا ټلیفون کی.
سلامونه او نیکی هلی میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر اوسیدونکو. په هلمند کې یو همدا ستونزې دوبو وچکالی ده. په واقعیت سره موږ بزګران ورونه دوبو وچکالی سره مخامخ دي، ځکه اوبه هر شی دی که کشت اوبه پر وخت سره ور نه کوسی نو کرش تبان بوایو چې د پخوا پر پپتره اصلات نه کوي.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
دا وسله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زموږ همکارانو سره اوسئ.